سازمانونو په وار وار له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر ته درولو غوښتنه کړې، خو د پاکستان حکومت تر اوسه دغه غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د بېلابېلو لاملونو لکه امنیتي ګواښونو، بېکارۍ، د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بندیزونو له امله او د خپلو کډوالۍ دوسیو د بشپړولو په خاطر ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس په دغو هېوادونو کې په زوره د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي.
د ځوانانو خپرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاندې څنګه په دې خبرونه کې له ځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبرې شوې دي. نوموړی وایي چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوې.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه، په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولې. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې، د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې.
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بنده کړي، ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت و هنر موسیقی، تمرین، مرارت، اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتي ام وکړي. قدر منوونکو، د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسیدل، د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په معفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هېواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي، چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره اورو. خو درته وایي چې لږ وخت نه تاسو له افغانستان دې ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي، په کوم کارونو باندې اخته یې؟
ما په افغانستان کې هم زوم غالباً د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلوده د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګه کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود، هم زمان په دواړو کې کار روانو، او ما خپل اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم، بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم، خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې څه هر کال رامنځته کیږي، او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده، او هلته زه د افغانستان اصطلاحاتو کې او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لرئ او دا چې تاسو سندرغاړي ته مخه کړه، د دې انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې دغه په قدم باندې قدم کیږدئ، او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولې، د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. داسې له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت، او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم، او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوم، او څه نا څه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې، د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې، او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړي، وړاندې کړي مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه، موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسېږو، له مو خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو، زموږ خپلوان، زموږ دوستان اوس همالته دي. د دوی برخورد له تاسو سره څنګه وه؟ آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو او د تاسو کار او هنر ته یو داسې ډېر عادي نوم ورکړ، او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډېر هنر دوسته کورنۍ کې پیدا شوی یم. نو ما ته هیچ هم نه ویل څنګه سما وختي تاسو ته ویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه، او وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویلي و چې ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم. په کورنۍ کې ورونو خویندو ټول را سره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي، او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم، د دوی سره کله کله مشورې هم کوم، او د دوی نظر را سره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ، څومره به نوې سندرې وایي، او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي، او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي، د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل چې زه خپل د خوښې موسیقي ته، هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده، هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د ده بعضې مشترک کارونه پاتې شول، نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه ده چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او ده پرې مشوره کړې وه، او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و، زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته. نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم، او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې، او په سندرو کې هم کله کله لیکم، په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم. زه به وایم د وطن وطن سندرې، څو ژوندی یم، څو چې سهار راکې چلی. نو بس الله دې ماته همت راکړي، الله دې ماته قوت او طاقت راکړي، تر څو چې ژوندی یم کوشش به کوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره، د وطن د خلکو د پاره سندرې ووایم.
دم ګړی تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقۍ په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي، یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوئ؟
په کمپوز کې په پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخیستي وو، زما په موسیقۍ کې لارښود دریا صاحب، فرهاد دریا. د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګه انډیوالي ده. بېشمېره کمپوزونه راکړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو سنوري هم را روان دي هغه ټول سندر راته شفیق جان کمپوز کړی دي په څنګه کې مالی لګښت سپه راځي نو هغه خپل جیبو مصرفو متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پر مختتل نه ده شرکتونه پکې سرمایه گذاری وکړي نو موږ بس د خپل جیبو مصرفو په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کو هغه په موسیقي باندې مصرف کو
په دې ورسته کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خبره سول هغه د نندرتون موضوع و چې هغه د تاسو له انستاګرام نه نقل قول سوی و ځینو رسنیو پی خبرې کړې وې په دې کې معلومات راکړي دا نندرتون چیرې و څه رقم و او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه و
د نندرتون پاک زدلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندرتونونه جوړوي زموږ کار دغه ده ما په خپل په دغه کې زده کړې کړې دي او تجربه لرم تقریبا د 12-13 کلو نو دا یو شخصي نندرتون ده موږ یزما شرکت د افغانستان نمائندګي کوي پکې البته هلته شپږ دېرش و دېرش هېواد دي چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده هر څوک خپل د هېواد نمائندګي کوي خپل د هېواد فرهنګ کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي پسند کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته زما د پاره ګټه دغه د خپل د وطن د فرهنګ لپاره کار کوم او د تاجرانو سره مرسته کوم څنګه خپل توکي راوړي او په دغه نندرتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي
د دې رقم نندرتونونو بیا دایره ول بیا جوړول افغان کلتور ته افغان خلکو ته له افغانانو سره چې اوس په ډیر بد وضعیت کې دي څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي
او تبان دا نندرتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي صادرایي دلته خرڅي نو ګټه بیرته تبان افغانستان ته ځي او په څنګه کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکار کوو تبان دا نندرتونونه د لاډیر سپټول نړۍ کې دا نندرتونونه وي اوس خو پوېږو چې ډېره خارجان افغانستان ته نشي تلای ځي هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي ننداري ته وړاندې کوو خرڅ کوو او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پوراسه څومره بخښي وي چې تاسو په دې مرکه کې دغه پاک لام یو څه ولرو پام دې پوښتنې سره به بیا نو خپل خبرونه پای ته ورسو
څومره ښه ده دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د اروخات بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې ورسته نشروي د غیاب تازه کی د روح ته دعا کی زه خوشبخته یم د داسې یو سړی زویم چې همیشه د وطن نوم اخستې د وطن لپاره خدمت کړی خپل په سندرو کې خپل په شعرونو کې وطن ستایلای د وطن ښکلای بیان کړی او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لری لری ځای پورې رسولې ده د روح دي خاده وي د مینوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم الله دې د یاد همیشه تازه لري د خلکو په زړونو کې د مینه همیشه تازه وي
بهر کې د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي د تواڅوي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي
تا حدی که میتونیم مرهم بر زخم و دردهایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویشه داریم که تعداد زیادی از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن در
پر کوم ازای چې کوي شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو د موسیقي د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو په افغانستان پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو له ستونزو یې خبر یو کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالي ستونزې حلوو هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خواشینه یم ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي موږ ونه شو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د وسو هنرمندانو کیسونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسان په دې توانیدلي چې بهر تراشي موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی 95% نورو ته پته مې یو وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم اینکه سبب شده 5% شاید شوه 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن چی کاری میکنن برشان.
خغلی اسکری و یغ ځوان سندرغاری چه تازه کډول شوی لغوس خدا تمنوش کولای چی موسیقی ته ډیر کار وکړي زکه خپل لا بلد نه دی د ژوند په نور او برخو کې هم ستونزې لري خوب خانی به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقی ته په جدیت سره کار وکړي
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکل یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غرب
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګنو ستونزو سره سره به هر ترغلی د دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دی همدا اوس کار وکړي دوی له خپل ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي خو هغه ځوان هنرمندان چې په خوا به هر ترغلی وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړي کورونه یې اخیستي سرمایه یې جوړه کړي باید افغان موسیقی ژوندۍ وساتي خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي د ځوانو هنرمندانو سره دې د هنر په برخه کې مرسته وکړي دوی ته دې اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي دې له دې وضعیت څخه وژغوري
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن توشی بر جوانها جور کنن یعنی راهنمود جوانها شون بیاین کار تولید کنن شانه بتن موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن
عسکری زیاتوی په کوردننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګان او ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي
جوان هستن سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن
ځوانان کلونه کلونه ژوند فعالیت او خوځښت مخکې لري کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوئ بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي
بیشتر انرژي وګذارن امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن
درن دوستان دا و دیونه دتان دی چنگ خبرونه تربیه پرزه که چی است علم و مال او ملگری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسی ساعت خبرونه ته خیر اغلاست د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم اتم او نهم ټولګي او بیولوژي درس وړاندې شي یادونه کوم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ
په پیل کې د ووم ټولګي زده کوونکي را بولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت لولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هره حجره ځانته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د ښوونکي په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون، موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت: حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي: حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیرې پوښلې دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د ارګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي او مختلفې دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننی درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. ښوونکی موږ ته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتېدای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نو زو او په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون، موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غوټیو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي،
په کوچنیو کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریت بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي، څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انتی بیوتیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بله ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولی شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځه تلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خنثی کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځه تلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د درسي ساعت د خبرونی په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوو له هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم د هغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ښه معلومه ده، دا یو طبیعي خبره ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه خلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه د تودوخې د یاده د تودوخې د کار ترسره کولو لپاره هغه مهمه انرژي چې دغه اخلي او کاری چیری هغه تخریب شوی حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د وجود لپاره یا په پیخر نور فعالیتونو چې دغه لپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. اینې دا غره کم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښت ټوټو باندې نس داخلېدلی. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولی سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم څه ته وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپله کوم یا ستوني دی، مری د معده د کوچني کولمې دي، غټې کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپله د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپله په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپله په خوله کې ځینې تر کمه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي، د هضمي سیستم ټوله برخې پکښې کې راخیستل سوي دي، د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې، چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې پخپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومي یا ستوني دی، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچني کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده ده، اپنډکس دی. خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې صفرات تولیدوي، اسناشر چې دی هغه د کوچني کولمو اوله برخه ده، په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي، د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خدا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ته راځو. په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري، چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي، یعنې تر دغه عمر پورې، تر درې کلنۍ عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي، یعنې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جفت دانې غاښونه ولري. دا دوه جفت دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي. د غاښو جوړښت ته راځو. د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د باندې څخه دننه طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده، چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیرته تاسو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده. بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي، او درېمې ریشه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسو کدلی سئ په عکس کې وګورئ، د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهمې د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېمې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریشې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني چوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځانو کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې دي، چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم دغسې لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي، یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، د دې شتنې کې یو شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه، ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي، بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او مرګینوالی دی. پاکس که چیرې تاسو متوجه سئ، د ژبې د سر برخه او منځنۍ برخه چې د هغه خوږ خوند معلوموي، او د هغه د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې د هغه مرګینه برخه هم یا مرګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبي اطراف چې دي یا جنبي برخې چې دي هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې د هغه تریخوند معلوموي. د خپل غدو ترازو د خپل غدی درې دانې دي کله چې موږ غذا وخورو د غذا خلیت د نوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کیږي. دا درې غدې یو درجې بلاندې یوه غده ده، بل تر زامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټیټ ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي پستوي ترسو یو خود دی خوان معلوم سی او بل تیردل اسانه سی. دوام د دې غدو په واسطه باندې یو امایلیز انزایم دی، دغه امایلیز انزایم ترشوکیږي یا افرازیږي په خوله کې نشایسته چې یو ډول کند دی هغه په کوچني مالیکولو باندې بدلیږي. او درېمه وظیفه یې دا د غاښو پر مخ باندې د ډوډۍ د خوړلو وروسته ځینې باکتریاوې پاتیږي، د غذایي موادو ټوټې پاتیږي، د هغو په پاکولو کې کومک کوي. کومی حلکم یاستونی کله چې غذا وخوړل سي وژول سي دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم هنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقي ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د هنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کیږي داخلیږي او بل هنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو ازلی ټیوب دی په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتی متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پورې وهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخله وو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د ینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه شوې ده، کچیر موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابین ځمن نیمه کو، موږ درې ډول عضلي پښې وینو. یو حلقوي عضلي دي، طولي یا اوږدي عضلي دي، او مایلي عضلي دي. دغه عضلي هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې، هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي تیزاب یا هم نور مواد دوه سره ګډوي او بیا دغه څخه ورسره کوچنی کولمو ته استوي. کوچنی کولمې پیچلی اوست ټیوب دی. د بټن پر منځ کې قرار لري. په لویانو کې اوږدوالی 5 متره دی او کوتره 2.5 سانتی متره دی. تر میډیا لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغه سي هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. د خپل پرسات هم باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یو ځای سي د هضم کچه 600 وارې زیاتوي. یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته په کوچني کولمو کې څونه خواړه ځای سي، تر هغه 600 چند دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي خپل په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا یو متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم شوی هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي. کوچنی کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې باکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي. او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غایته مواد هر څه چې دي هغه د دوولو څخه تر څلورو ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي.
ما
مننه چې درسي ساعت ته غواګیاست. په درس کې ښوونکي د انسان د هاضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل، او جالبه دا چې د درس په یو برخه کې مو واورېدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالېږي، او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي، او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنی درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي، او دا به ولولو چې ولې اکثرا نباتات په شین رنګ پوښل شوي، او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
داود نن ورځې درسي ساعت هیله ده نننۍ درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي، او هیله لرو چې ګران زده کوونکي د ښوونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، او د نننۍ درس د ښه زده کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
سیس کی غریبی دا خفا کی دا